تورانی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په خپله خاوره کې د ترهګرو او وسله والو پر ضد لاس په کار شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. دوه اونیز خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو. خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې پرون د دو چاودنو د قربانیانو شمیر یویشتنو ته ورسید. په وژل شوو کلیو تلو نیوز دوه خبر اعلان هم شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه وایي د سوریه پر ادلب د روسیې هوایي برید تېروتنه ده او انقره به هڅه وکړي چې نور بریدونه ونه شي. د خبرونو تفصیل. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی په سیمه کې د میوان په نوم د پهلوانۍ کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د قربانیانو شمیر یویشتو ته ورسید. په وژل شوو کلي تلو نیوز دوه خبر اعلان هم شامل دي. په دغو چاودنو کې اته اویا تنه ټپیان شوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. داعش ډلې د دې چاودنو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. د دغو چاودنو له وروستي حاله به مو وروسته په خبرونه کې خبر کړو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر فیلیپو ګراندي په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. دغه هیئت پرون په ارک له ولسمشر اشرف غني سره د افغان مهاجرو پر ستونزو خبرې وکړې. دا پلاوی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2015 میلادي کال کې د شوې موافقې له مخې باید افغان کډوال د 2013 میلادي کال د سپتمبر تر 1 پورې پاتې شي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو د خپل درې ورځني سفر په مهال په پاکستان کې د کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدیدو په اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې 400,000 داسې افغان کډوال ژوند کوي چې د مهاجر د اوسېدو د کارتونو مودې نږدې درې اونۍ وروسته پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. مایک پومپیو په دې سفر کې چې د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال جوزف ډانفورد هم ورسره ملګری و، له خپل پاکستاني ساری شاه محمود قریشي، له پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوټ په یو بیان کې وویل چې پومپیو پاکستاني چارواکو ته په ډاګه وویل چې دې ته اړتیا ده چې پاکستان د هغو ترهګرو او سختدریزو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي چې په سیمه کې سوله او ثبات ګواښي. د سیمې او نړۍ خبرونه بیا هم. پاکستان ته د مایک پومپیو د سفر او د هغه د وروستیو څرګندونو په اړه پیلوو. پومپیو د پاکستان د 4 ساعته سفر په پای کې وویل د هیلو بنسټ مو په دې نیت کیښود چې وړاندې ګامونه واخیستل شي. پومپیو پرون ماښام مخکې تر دې چې نوي ډیلي ته ولاړ شي د اسلام آباد په هوایي ډګر کې په دې اړه خبر اعلان ته وویل: موږ دوی ته په ښکاره وویل او دوی هم موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې پر خپلو ګډو ژمنو وفا وکړو. موږ پخوا ډېرې خبرې کړي او ژمنې کړي، خو موږ په حقیقت کې نه یو توانېدلي چې عملاً پیل کړو. زما او بهرنیو چارو وزیر قریشي ترمنځ، همداراز صدر اعظم عمران خان ترمنځ ډېرې موافقې وشوې. موږ اړتیا لرو چې عملي ګام واخلو. باید په میدان کې ژمنې عملي شي تر څو نتیجې اعتماد او ډاډ رامنځته کړي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان هم هیله ښکاره کړه او ویل چې د دې ته خوشبین دی چې له واشنگتن سره به د پاکستان اړیکې بیرته ښه شي. لکتر لګه سل سورلی او د الوتکې عمله د هغې الوتنې په مهال ناروغ شو چې له دوبۍ نیویارک ته تله. لستنه چې درې سورلی وي او وی عمله تیره ورځ سمدستي وروسته تر دې روغتون ته انتقال شول چې الوتکه د نیویارک په جان اف کینیډي نړیوال هوایي ډګر کې کښېناسته. د امارات هوایي چلند په دې الوتکه کې لږ تر لږه 521 سورلی وي. د امریکا د ناروغیو د ساتنې او مخنیوي ادارې ویلي چې 30 ناروغانو د الوتنې په مهال ټوخل او تبه لرله. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د دې پیښې په اړه ډونالد ترامپ ته وبخیر د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي او څېړنې پیل شوې دي. وروسته تر دې چې د اګست له 1 را وروسته په تهران کې د بشري حقونو څلور نور فعالان ونیول شول، د بشري حقونو د څار ډلې وویل چې ایراني چارواکو د بشري حقونو د فعالانو د ځپلو هڅې پراخې کړې دي. د بشري حقونو د څار ډلې یو هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مسؤولې سارا لیا ویټسن په یو بیان کې پرون وویل په ایران کې د بشري حقونو تر ټولو مشهوره مدافعین اوس په زندان کې دي. په نیویارک کې میشتې د بشري حقونو دې ډلې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې سمدستي د کسان له زندانه خوشي کړي. ترکیه وایي د سوریې پر ادلب د روسیې هوایي برید تېروتنه ده او انقره به هڅه وکړي چې نور بریدونه ونه شي. د سوریې حکومتي ځواکونه له څو اونیو راهیسې د ادلب ولایت په څنډو کې ځای په ځای شوي دي او غواړي چې پراخ عملیات وکړي. په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د روسیې د الوتکو د سهشنبې د ورځې په بمباري کې لږ تر لږه 9 ملکان وژل شوي، خو موسکو پرون وویل چې د دوی الوتکو د النصره جبهې ترهګر په نخښه کړې دي. په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو خبرلاند ته وویل چې روسیې ته ښکاره ویلي دي چې دا بریدونه سم نه دي او د دې حملو د مخنیوي لپاره به هڅې پراخې کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د پرونیو دو چاودنو د ټپیانو او د غرض دې چاودنو په ارتباط د وروستیو پرمختګونو له حال مو خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان نه وغوښتل چې په خپله خاوره کې ترهګرو او وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ډېر ژر به له خپل لوري له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د دغه ائتلاف په وینا حکومت په دې کار کې پاتې راغلی، نو ځکه دوی غواړي دغه تشه ډکه کړي.
حکومت ډېر ضعیفه ناتوانه ده او نور نسي کولی چې د سولې پروسه یا د جنګ پروسه مدیریت کړي.
د ختیځ قادری مدني بهیر په نوم یوې ټولنې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د امنیت پر خرابوالي اندېښنه څرګنده کړه.
د روان لمریز کال د حمل میاشت رئیس د ننګرهار ولایت مرکز په ګډون د ختیځو څلورو ولایتونو امنیتي وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران او روسیې د واشنگټن له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې په امنیت شورا کې د ایران په اړه غونډه جوړوي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ ورځ په سربېره لوی خبرونه کې د FM په 105.5 صفه صافا وازی اوریدلې. شي د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په امراسته وړاندې کوم. زو کابل ته چیرې چې پرون د 214 شاهدو دغه 14 هم د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې وشوې. د قربانانو شمیر تر اوسه پورې 21 تر رسیدلې او دغه راز له اویا او زیات هم په دې 14 کې ټپیان شوي. د ټولو نیوز تلویزیون دوه خبر اعلان هم د وژل شو په ډله کې دي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم د شبې کابل له استودیو سره وصل دی. شفق صاحب سهار په خیر، خبرونه ته ښه راغلاست. د پرونیو 14 په ارتباط وروستي پرمختګونه څه دي؟
سلام علیکم نوري صاحب، تاسو او ټول د ازادي راډیو اوریدونکو، بلې وروستي اول خو د ارقامو په اړه بد وایم چې د افغانستان د عامر روغتیا وزارت وایي چې په پرونی دو پرلپسې 14 کې انتحاري حملو کې ټول 21 وزل سوي دي او 8 تنه زخمیان دي، چې د ځینو زخمیانو هغه روغتیایي حالت هم ډیر نازک ښودل شوی دی. د افغانستان د عامر روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې چې د کابل ښار په لویدیس کې د دشت برچی په سیمه کې چشپګمې امنیتي حوزې پورې اړوند او د قلعه ناظر په سیمه کې د یو ورزشي په یو ورزشي کلب کې د پیښه شوې. په دې کې د طولو د خصوصي تلویزیون دوه خبریالان هم وژل شوي دي او 15 نور خبریالان ټپیان دي چې په دې کې د یوې وضعیت ډیر نازک خودل شوې ده، او دغه راز ښاغلی مجروي چې ممکن د تلفاتو په ارقامو کې زیاتوالی راسي. نورې سه
کله چې مجرو وای چې د تلفاتو په ارقامو کې زیاتوالی راشي، جسدونه ټول روغتونونو ته انتقال شوي، یعنی دی وای چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت خطرناک دی؟
بله، دی همداسې وایي چې ځینې زخمیان چې دی دغو وضعیت ډېر نازک دی یا خطرناک دی، او په عین حال کې باید ووایم چې ما څو دقیقې مخکې له مجیب خلوتګر سره چې د نوی یاد له خبریالانو څخه د ملاتړ د ادارې اجرایي رئیس دی هغه سره هم خبرې وکړې. هغه هم ډېر متاثره و په دغه پیښه باندې، په تیره په دوهمه چاودنه چې په خبریالانو باندې شوي، او وی ویل چې دی چې کله هلته لاړ شفخانې ته او دغه راز عدلي طب ته او زخمیان ولیدل، د داسې ویل چې ممکن په دغه پیښه کې ځینې نور خبریالان هم وژل شوي وي، ځکه ځینې جسدونه نه پیژندل کېږي. او دغه راز دا په سرګند ویل چې دا دوهمه حمله مستقیما په خبریالانو باندې شوی. البته د دې دواړو حملو مسولیت داعش ډلې منلای دی، او تر دې په خوا هم د کابل ښار په لویدیځ کې په ومه او په شپږمه حوزه کې تر ډیره انتحاري حملې، چاودنې او وسوالې حملې چې شوی دي مسولیت داعش ډلې منلای دی.
بله شفق صاحب، دغه حمله یا دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوې دي چې اکثرا پکې شیعه میشته سیمه بلل کېږي. له دې مخکې هم داسې حملې شوي او اسلامي دولت ډلې یا داعش هم په همدغه سیمه ډېر تمرکز کړی. د امنیتي تدابیرو په اړه که ووایي چې ځکه چې له دې مخکې هم همداسې خونړۍ حملې شوي، ولې کافی امنیتی تدابیر نه نیول کېږي د دغه سې ګنمشتو یا د راټولېدو ځایونو ته، لکه چې د ورزشي کلب کې مثلا پرون دا چاودنه وشوه؟
هو، په دې اړه امنیتي مسؤلین او امنیتي ځواکونه تل ویلي دي چې دوی دغه تدابیر ډېر شدید نیولی دي. په مجموع کې په کابل ښار کې هم په بیلابیلو برخو کې تلاشۍ کېږي، امنیتي ځواکونه او ګارنیزون دا ټول سره ولاړ دي. او کله چې بل کوم پښتانه شتا سو کړه، مونږ چې دلته کله امنیتي مسولینو سره دا شریکو، دوی وایي چې دوی تر ډیره کوشش کړی دی چې دغه سي تدابیر په دغه سیمو کې ډیر ونیسي، او په تیر د کابل ښار په لویدیس کې چې داعش تر ډیره هلته حمله کوي تدابیر وي زیات دي. ولې دوی وایي چې په ډیرو مواردو کې دغه حمله کوونکي نیول کېږي مخکې لاغې چې حمله وکړي، خو ځینو مواردو کې دوی د موافقه کېږي او هدف ته یا هغه هدف چې دوی لپاره د کاغه ملکی دی او کله کله پرون غوندې ورزشي لوبغالی دی، دلته دوی ځانونه رسوي او دا پیښه کیږي.
بله نسیم شفق، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو له کابله، د کابل په لویدیځ دشت بچی سیمه کې د میوان په نوم د پهلواني کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د تلفاتو د وروستي ارقامو په اړه نور معلومات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د قربانیانو شمېر 21 تنو ته رسیدلی، او دا وروستۍ شمېرنه دي. د دې وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم خطرناک دی، او د دې ویره شته چې د وژل شوو کسانو شمېر هم له دې زیات چې په لسګونو نور هم په دې حمله کې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو د بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. د حمله په داسې وخت کې پرون وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د یو لړ مهمو موضوعاتو په تیره بیا په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو پر روانو چارو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې له پاکستانه غوښتي چې خپله خاوره کې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. واشنگټن ویلي دا ترهګر او وسلوال د سیمې سولې او ثبات تهدیدوي، نو اسلام آباد باید ژر او جدي هڅې پیل کړي. د اسلام آباد دا غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په پای کې وشوه، او مایک پومپیو به نن په نوې ډیلي کې د سیمې پر سولې او ثبات له هندي چارواکو سره هم وغږېږي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
تمنه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. جیمز ماتیس مخکې هند ته رسېدلی و او مایک پومپیو پرون ماښام ناوخته له اسلام آباد نوې ډیلی ته ورغی. د په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره وکتل. د مایک پومپیو د اسلام آباد د سفر په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې د پاکستان پر نقش ټینګار کړی او ویلي دي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې وکړي. د ترهګرو او وسلوالو پر ضد چې د سیمې سوله او ثبات تهدیدوي جدي او دوامداره اقدامات وکړي. پومپیو د پاکستان له نوي سر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل موږ د دوی د نوي حکومت په اړه خبرې وکړې او پر هغو فرصتونو وژغېدو چې د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکې سره سمې شي، په عمومي ډول پر اقتصاد، کاروبار، تجارت او پر هغه څه چې موږ ټول پرې پوهیږو او اړتیا ورته لرو چې په افغانستان کې یو سوله ییز حل رامنځته شي. دا په یقین سره چې د افغانستان په ګټه دی، همداراز د متحد ایالاتونو او پاکستان. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر سفر مخکې په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د نوي استازي په توګه وټاکه. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان په مسله کې پر پاکستان تل انتقاد کوي، د اسلام آباد په سفر کې له ښاغلي پومپیو سره ملګری و. د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم په دې باور دی چې ښاغلی خلیلزاد کولای شي هم د سولې په برخه کې او هم د کابل او اسلام آباد د اړیکو په برخه کې مرسته وکړي.
ما خوشبین هستم چې با آمدن ایشان
زه خوشبین یم چې د دوی لا راتګ سره به د افغانستان او د امریکا د متحد ایالاتونو د اړیکو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په بهیر کې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر روغه جوړه کې ښاغلی خلیلزاد وکولی شي چې یو مهم حیاتي او مثبت نقش ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د پاکستان سفر او د دغه هیواد د دفاع وزیر جیمز ماتیس د هند سفر اعلان تیره میاشت وارله مخه شوی و او تیره اونۍ امریکا د دې سفر په درشل کې اعلان وکړ چې پاکستان ته به هغه 300 میلیونه ډالر مرستې ورنکړي چې مخکې ژمنه ورسره کړې وه. د دې سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره تر کتو وروسته خوشبیني ښکاره کړه او د پاکستان نوی سر اعظم عمران خان هم وویل چې دی هیله مند دی. زه خوشبینه پیدا شویم. یو لوبغاړی تل خوشبینه وي. لوبغاړی چې پر میدان پښشتي نو دا فکر ورسره وي چې زه به یې ګټم. جرمني اژانس د یو ډیپلوماټ په نوم چې نوم یې نه دی اخیستی ویلی دی چې د اسلام آباد د غونډو خبرې سخت وي او امریکا له پاکستان وغوښتل چې ډیر ژر په خپله خاوره کې د افغانستان د پولو پر اوږدو د ترهګرو پر ضد لاس په کار شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي او د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. مخکې مقابل د کابل د پرونیو 2014 د تلفاتو او په اړه له خپل خبریال نسیم شفیق څخه نور معلومات ترلاسه کړل. همداسې څو شېبې مخکې د کابل ګارنیزون قومندان مراد علی مراد وویل چې په دې حمله کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور هم ټپیان دي. په دې اړه وروسته به نور جزئیات هم له تاسو سره شریک کړو. خو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو د روانو هڅو په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ډېر ژر به له خپل لوري له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. دغه ائتلاف ویان وایي حکومت په دې کار کې پاتې راغلی نو ځکه غواړي دغه تشه ډکه کړي. نور حالې د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې یو شمېر ګوندونه او سیاسي څېرې پکې شامل دي وایي ډېر ژر به د ائتلاف له ادرسه له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. دا دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې حکومت د سولې په ملي مسله کې پاتې راغلی نو ائتلاف غواړي چې دغه تشه ډکه کړي.
حکومت ډیر ضعیفه، ناتوانه ده او نور نسی کولی چې د سولې پروسه یا د جنگ پروسه مدیریت کړي. نو دلته یو ډیره غټه تشه شتون لري. د دغه تشې د ډکولو لپاره موږ اړین ګڼو چې بین الافغاني مذاکرات د بهرنوی هیوادونو له جملې څخه د امریکا په مرسته باندې د افغانانو په مابین کې شروع سي او دغه بین الافغاني مذاکرات ورو ورو وده وکړي او په پایل کې افغانستان ته یو ثبات راولي.
تر دې وړاندې هم د دغه ائتلاف یو شمېر غړو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره د ائتلاف ترمنځ د پلاوي پر ټاکل کېدو خبرې روانې دي. د ائتلاف غړي حضرت علي ویلي چې خایل او طالبانو سره د سولې د پلاوي مشري پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان او یا هم مخکینی ولسمشر حامد کرزی وکړي، خو اسماعیل خان له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه بي خبري وښوده. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تیر کال پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان پر طالبانو غږ وکړ چې که طالبان حکومت سره خبرې نه کوي نو کېدای شي له مجاهدینو سره خبرو ته حاضر شي، چې هغه مهال طالبانو دغه غوښتنې ته په غیر مستقیم ډول مثبت ځواب ویلی و. د ولسمشر مطبوعاتي سلاحکار نبی مستاق بیا وایي چې حکومت د سولې په هلو ځلو کې بریالی دی او په دې برخه کې له شته پرمختګونو سترګې پټول بې انصافي ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
کابل کې 3000 علما د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې سره یو ځای شول. طالبانو باندې خط وکړو، د خپل کوششونه ډېر زیات کړي قدم. بلې، موږ د حکومت د اول نه ویلي دي چې هر صلح هر شی چې کېږي باید افغانستان حکومت د نظارت او د لاندې بوي. نو دلته به هم دوی به داسې نه کوي چې د افغانستان حکومت په موقف کې کوم تغییر راولي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې سیاسي ګوندونه او جریانونه د سولې په خبرو کې مهم رول لري او باید خپلې عملي طرحې له دوی سره شریکې کړي. اخوا د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم بیا وایي د سولې په برخه کې د لوی ملي ائتلاف او نورو سیاسي جریانونو هڅې هغه مهال ګټورې تمامېدای شي چې دوی د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
و امرل چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ډېر ژر بل خپل لوري له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د دغه ائتلاف ویان وایي حکومت په دې کار کې پاتې راغلی نو ځکه غواړي دغه تشه ډکه کړي، خو طالبان به چې تر اوسه له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې. له دغه سیاسي ائتلاف سره چې ډېر غړي د همدې حکومت لوړ پوړي مشران د خبرې وکړي په دې اړه د چارو کارپوهان شک کوي. د ولسمشر د یادونې وړ بولو، د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، عطا محمد نور تر دې وروستیو پورې د بلخ والي وو، او دغه راز یو شمېر نور اوسني او د پخواني حکومت جګپوړو چارواکي د دغه ائتلاف مشهورې څېرې دي. ډېر ځلې هم لیدل شوي چې د دغو جګپوړو چارواکو اکثره په یو لړ غونډو کې راڅرګند شوي او د اپوزیسیون له ادرسه پر حکومت انتقادونه کړي دي چې دې مسلې اکثرو افغانانو ته دا مسله ګرانه کړې چې د یوه حکومتي چارواکي او د یوه سیاسي مخالف ترمنځ توپیر وکړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی، ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن بیا هم د دې پروګرام وار دی. بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په تېره بیا پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او دغه راز د افغانستان لپاره هم د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د زلمی خلیلزاد د ټاکنې چې د سیاسي سلاحکار په توګه یې ټاکلی، د دغه موضوعاتو یا پرمختګونو په رڼا کې روانې هڅې څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. د افغانستان د ختیځو ولایتونو د ناامنیو پر زیاتوالي په تېره بیا د ننګرهار ولایت د امنیت د خرابېدو په اړه دا ځل د ختیځ کادري مدني بهیر په نوم یوې مدني ټولنې اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې که چیرې د ننګرهار او یو شمېر نورو ختیځو ولایتونو د ناامنیو د لرې کېدو لپاره جدي تدابیر ونه نیول شي، ښایي دا سیمه هم د وزیرستانونو په څېر په یوې ناامنه سیمه بدله شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د قانون کمزور حاکمیت د زمکو غصبول د مخدر مواد تولید او قاچاق د غیر مسؤول وسلوالو موجودیت اداري فساد د پوهنې د نظام نه خوندیتوب او داسې نور هغه لاملونه دي چې د ختیز کادری مدني بهیر په خبره ختیز زونه او پتیره ننګرهار ولایت نام نه کړو که حکومت ورته بیړني تدابیر ونه نیسي یاد ولایتونه به د وزیرستانونو په څیر په نام نو سیمو بدل شي. د دغه بهیر رئیس عبدالودود افغان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یاد بهیر د غړو په ناسته کې پر حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره د ختیځو ولایتونو او په تیره د ننګرهار ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره تدابیر ونیسي.
د روان لمریز کال د حمد میاشت رئیس د ننګرهار ولایت مرکز په ګډون د ختیځو څلورو ولایتونو امنیتي وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ ده. په ننګرهار کې امنیتي کړکېچ، هدفي وژنې، جنایي پېښې مخ په ډېرېدو دي. موږ ویره لرو چې د ناامنۍ دوام به پر نورو اړخونو سربیره زموږ معنوي اړخ ته هم ستر زیان واړوي.
د ختیز کادری مدني بهیر غړو وویل چې د دغو ولایتونو په نامنیو کې ځینې ګاونډي هیوادونه او یو شمېر کورنۍ کړۍ لاس لري او هڅه کوي چې د دغو ولایتونو له نامنیو نه ګټه پورته کړي. دوی وویل د ختیځو ولایتونو ناوړه امنیتي وضعیت د سیمې پر اقتصاد، سوداګرۍ، پوهنې، فرهنګي چارو او د خلکو په ورځنیو فعالیتونو ناوړه اغېز کړی دی. د راپورونو له مخې د روان لمریز کال له پیل راهیسې د ننګرهار ولایت پر مستوفیت، د نرسانو پر روزنیز مرکز، د پوهنې او یونیسف پر ادارو، د کډوالو د چارو پر ریاست او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر ولایتي دفتر د وسلوالو مخالفینو بریدونه هغه پیښې دي چې ګڼ شمېر ملکي او پوځي کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دغو پیښو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالو منلی دی. دغه وسلواله ډله د ننګرهار ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې فعالیتونه لري او وخت نا وخت په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول پر ننګرهار حملې کوي.
روسیا او ایران د
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران او روسیه د واشنگتن له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې په امنیت شورا کې د ایران په اړه غونډه جوړوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر غواړي چې نږدې درې اونۍ وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د ایران په ارتباط د امنیت د شورا مشري په خپله وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
روسیه او ایران د امریکا د متحدو ایالاتونو تازه اعلان رد کړ. واشنگتن ویلی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې میاشتې په وروستیو کې د ایران په اړه د امنیت په شورا کې غونډه جوړوي. د امریکا ولسمشر چې ایران له نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونه تورنوي غواړي چې د دې غونډې له لارې پر تهران فشار راولي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان سرګی ریابکوف د چهارشنبې په ورځ وویل وروسته تر دې چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه په شا شوی او پر دغه هیواد خپل بندیزونه له سره لګولي، نو که اوس په دې باور وي چې د امنیت شورا نور غړي به د ځان پلوي کوي تېروتنه کوي. ریابکوف زیاته کړه چې د سپتمبر د 16 غونډه د وضعیت د څیړنې لپاره ښه فرصت دی، خو دا ډول غونډې به د امریکایانو لپاره آسانه نه وي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلی دی چې ټرمپ د امنیت شورا پریکړې نقض کوي او بې ځایه هڅې کوي چې نور هم دې ته رامات کړي چې ورته کار وکړي. شغلی ظریف تور پوری کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي د امنیت شورا له محلنۍ مشي ناوړه استفاده وکړي او ایران د هغو ستونزو مسؤول وګڼي چې په منځني ختیځ کې پخپله امریکا او د هغې متحدانو ترسره کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سې شنبې په ماښام اعلان وکړ چې کله امریکا د امنیت شورا محلنۍ مشي ترلاسه کړه، ولسمشر ټرمپ پخپله د ایران په اړه د دې غونډې ریاست مخته یوسي. ولسمشر ټرمپ او میرمن هیلی بیا بیا ایران د سوریا او یمن په جګړو کې په مداخله تورن کړی او ویلی دی چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون روح نقص کړی دی. واشنگتن د می په میاشت کې له دې تړونه بهر شو او پر ایران بندیزونه له سره ولګول، خو روسیا او د دې تړون نور لوري بریتانیا، فرانسا او جرمني نه دي په شا شوي. د دې تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې منلې ده چې خپل اټومي هڅې به راکموي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې ولسمشر ټرمپ پریکړه کړې ده چې د ایران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې به په دې اړه خبرې وکړي چې څرنګه ایران نړیوال قوانین نقض کړي او پر هغو عمومي ناکراریو به رڼا واچوي چې ایران په منځني ختیځ کې لمن ورته وهي. نیکی هیلی زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ پر دې ټینګار کوي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ایران نړیوالو اصولو ته غاړه ږدي. د تهران د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. تمه ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ورځ مخکې تر دې چې د ایران په اړه د امنیت شورا غونډه جوړیږي د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. نیکی هیلی وویل واشنگتن به پر دې اعتراض ونه کړي چې روحانی عمومي غونډې ته وینا کوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کابل ګارنیزون قومندان مراد علي مراد وایي چې په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د پرونیو دو چاودنو د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی او د ټپیانو شمیر هم د نوموړي په وینا 15 تنه دی. له دې مخکې نورو افغان چارواکو د قربانیانو شمیر 21 او د ټپیانو هم 8 تنه ښودلی و. د دې حملو مسؤلیت د اسلامي دولت له یادایش په غاړه اخیستی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر فلیپ ګراندی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي او په هغه هیواد کې به د افغان کډوالو پر ستونزو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. پومپیو پرون په پاکستان کې 4 ساعته وخت تیر کړ. هغه وویل د هیلو بنسټ مو په دې نیت کې خو چې وړاندې ګامونه واخیستل شي. مایک پومپیو په نوې ډیلی کې دی او د هغه هیواد له چارواکو سره به بیا هم په خبرو کې تر ډیره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي. لږ تر لږه سلسور لی او د الوتکې عمله د هغې الوتنې په مهال ناروغ شو چې له دوبۍ نیویارک ته انتلله. د امارات هوایي چلند په دې الوتکې کې لږ تر لږه 521 سورلۍ وې. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د دې پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي او په دې اړه چې د دغې ناروغۍ تر شا کوم عوامل دي پلټنه پیل شوې ده. ورسته دی چې د اګوست 18 را ورسته په تهران کې د بشري حقوقو څلور نور فعالان ونیول شول. د بشري حقوقو د څار ډلې وویل چې ایراني چارواکو د بشري حقوقو د فعالانو د ځپلو هڅې پراخې کړې دي. او ترکیه وایي د سوریه پر ادلب د روسي هوایي برید تیروتنه ده او انقره به هڅه وکړي چې نور بریدونه ونشي. او سم دوه اونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام ته وښی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام یې محمود افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تشتیدلو هدف سره
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتي د موضوع چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کیږي. یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کیږي پر دې چې هغه ښځې چې له کونه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کونه تښتي هغه نجونې چې د کونه تښتي خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي او دا د کونه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کوم وایو چې ولې ښځې انجونې له کورنه تښتي، د دې اساسي هدف همغه د کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه د غوړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنو کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تختی او یا هم رواني تاوتريخوالي ډېرې زیات موږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کېږي چې ښځې انجونې د تصمیمونو سي چې له کورونو وتښتي یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی غو فکر کوي چې له کورونو وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي او یا هم اکثرا د بعضې ساده انجونو فری ورکول د بعض اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کېږي یعنی دوی ته سروشنه باغونه ورخي او دوی دې تاړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته مثلا انجونو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي یا هم انجونو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د خپل ژوند همسر په خپل زړه باندې انتخاب کړي او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رایتیږي یعنی دوی ته غومره احترام غومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کېږي دوی ته نه ورکول کېږي نو دا ټول هغه سببونه دي هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا انجونې له کورنه وتښتي لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دی هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دی په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول د دوی په ودونو کې دوی له کورنه تښتېدلې دي چې باید وایو چې له کورنه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کېږي یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کورنه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل د چې دوی له کورنه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي نو دا مورد لا کوم جرم نه ګڼل کیږي او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوډ په خپل 590 ماده کې وایي کچیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي نو هغه چا چې دې ته فرار وکړي هغه اختطافچی نشمیرل کیږي یعنی نه د خپل مجرم ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی دی د هغه علاوه څلور دیش نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې و د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتېدل شوي وو یو دیش نفر د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی وو یو ویش نفر بل د دې چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده یو ویش نفر هم په نامعلومه اهدافو باندې فرار کړی دی چې مشخص شوي نه دي هغه اهداف دا هغه موارد دي چې د هغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې تړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتې ته مجبورې شي
ډېره مننه له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې چې د خپل پر د ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپل قربانی باندې یا هم د غوی کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلون کې باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري دغه کار ځکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجینې په کورونو کې د تاریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي دغه په قصب باندې له کورونو نه تښتي نو دی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې کومګ تښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر سي یعنی زموږ وضعیت ښه سي حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق داخلي چې هغه انجونی چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوي نه ده بلکې ډېره زیاته بده شوي یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له هغو نه نجات پیدا کړي نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر شوی نه ده ښه شوی نه ده بلکې بدتر شوی هم ده لکه څرنګه چې اکثرا هغه انجونی یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي دوی یا به سرنوشته کیږي مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او د غوی د خبرو په اساس باندې فرار سره کوي او بیا هغه د دې تناظرېږي چې دوی سره واده وکړي دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته لاړ شي او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغه د دوی راتلونکی هیڅ معلوم نه وي یعنی به سرنوشته پاتې کیږي لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیې درلودې چې د غوی سرنوشت اسلن معلوم نه وي د امن دامن په کورونو کې ساتل کیږي اکثریت بر تر خپل کورونو سره یوځای کیږي او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي خپل فامیلونو سره یوځای کیږي هغه عرف چې موږ په ټولنه کې حاکم دی یعنی کورنۍ دا د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بېرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کېږي. او اکثریت د دوی نه اخلاقی جرائم باندې نیول کېږي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا، چې په تېر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرائمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی. اوس اکثریت د جنسي تېری قرباني کېږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یو منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تیښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تیښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي. نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تیښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه څېړلې دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې مخبر کړی دی د 1400 نیویم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر تراجع شوی دی، چې لدی 1300 اوردونه درې اتیا مورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده، په دې چې کمیسیون ته لاسرسی درلودله، او 25 مورده نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسته راوړی دي. او له دې نه اکثریت مورده کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودل دي، یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کم درلودلې، لکه له پروانه اته قضیه موږ درلودلې، کاپیسا نه شپږ قضیه، سبتی سي په ګریسي، بامیان څلور قضیه، لوګر ولایت نه درې قضیه، د کندی نه هم درې قضیه، او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه موږ ته راغلي دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې موږ ورکړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نه سړي، پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي سي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسي کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچېر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدون لدینه ک دوی چې ا دې ته ارسي چې فرار وکړي، ک کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نس کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ترسي دي چې فرار وکړي، او سنوشته هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي، یعنی د دې قضایي شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول شوی ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپل هموزشي برنامه یا عام پوهاوی برنامه دایروي همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یورو پوهاوی چې کوشش وکړي خپل کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي. هغه ناپسند فرهنګونه چې موږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي. ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نسي چې لکونه وتښتي. یعنی دغه سي یو فضا په کورونو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي. مور پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، ورونه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دوی وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کېږي او دې ته اړ نسي چې لکونه وتښتي. نو دا په خپل اموزشي برنامه کې تل په دې مورد باندې ډیر زیات تاکید کوو، او د هغې ترڅنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ غوښنه حمایت کوو او کوشش کوو چې دوی بیرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنۍ سره خبرې وسي چې دوی بیرته قبول کړي، او که هغه ونسي موږ کوشش کوو د امن کورنو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مال سره.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. کده خټو په کورونو کې اوسېګو خو په خکلو خکلو زرونو کې اوسېګو. درنو دوستانو، نن د خټو د کورونو په حق له خبرې کوو. د خټینو کورونو تاریخ تر کومه رسیږي؟
انسانانو د سموت څخه وروته د ځان د پاره د جنگوري د جوړولو تابعیا ونیول. نو هغه چې لومړی کله په هغه ډېر ساده او ابتدایي شکل په خټین شکل دوی د کورون را جوړ کړ.
د خاورو او پخسو کورونه په تاریخي او فرهنګي لحاظ سره ارزښت لري.
د یو مملکت هویت دی. د دې هغه ارزښت زښت زیات دی. تاریخ په چی کې معلومیږي؟ په همدغه ساختمان کې.
هغه خلک چې په خامو کورونو کې ژوند کوي پاړې سوای
تازه هوا د خټو کور چې وی ګوري یعنی هیڅ دغه پالتو غمونه د ټول د ځینې وځي.
نن هم دا موضوع سیرو د خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصالی درته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، انسان د خټینو کورونو له جوړولو څخه مخکې پس مسو او غارونو کې اوسېده. د وخت په تیریدلو سره یې چې ژوند تر یو حده پرمختګ وکړ، له لرګي اوسخه کورونه ورغول. ورو ورو په دې فکر کې شول چې له خاورو څخه سرپناوی جوړ کړي. بیا هم هغه چې خټین کورونه آباد شول. د خټو، پخسو او خامو خښتو څخه جوړ کورونه هسې عادي کورونه نه وو او نه هم اوس دي. خټین کورونه د تاریخ یوه برخه جوړوي. د خټو کلاوی او کورونه په کلی او باندو کې ډیر لیدل کیږي. اکثره یې ډیر په ښکلي بڼه جوړ شوی دي. لوړ دیوالونه، ښایسته برجونه، بالاخانې، سرچې، بمبوټۍ، هر یوې ته د لرګیو دروازې، په دروازو کې زنځیرونه او د اوسپنې زیړې حلقې، په جریبونه حویلۍ، په حویلۍ کې بیا رنګارنګ ګلان، ونې او شنه بوټي، هغه څه دي چې د پخوانیو نسلونو خوږې خاطرې رایادوي. د خټینو کلاو خاورین خړ رنګ انسان ته د پلار نیکه تیر یادونه ذهن ته راولي. خی د خبره را سره ومني چې د ژوند کومه ښکلا او هوساینه چې په پخوانیو خټینو کورونو کې نغښتې په بلند منزلونو او مفشنو اپارتمنونو کې نشو پیدا کولای. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله زدران وایي چې په افغانستان کې لومړني خاورین کورونه د آریایانو لخوا د امو او بلخ سیند ته نږدې جوړ شوي دي.
تر هغه مخکې انسانانو په ځنګلونو او د سیندونو په غاړو کې ژوند کاوه، هغه په لوړو ځایونو کې او غرونو کې په سمڅو کې ژوند کاوه. د کندهار شمشیرغار و د هلمند د سنګین په کوترغار، دا غارونه چې اوس په مختلفو نومونو باندې یاد سوي دي. بیا کرار کرار انسانانو د سمڅو څخه راووتل، د ځان دپاره یې د جنګړې د جوړولو تابیا ونیول. نو هغه و چې لومړی پله په هغه ډېر ساده او ابتدایي شکل په خټین شکل دوی دا کورونه را جوړ کړه، چې لومړی خو دوی د کیړو د خاشو د دې څخه کوټل جوړولې. بیا هغه چون د طبیعي آفاتو په نتیجه کې له منځه تلله، او کله بیا هم اور واخیستې ټول به وسول. بیا د دې دپاره پر دغه کوډولو باندې خټې واچولې، په خټین ډول یې د دوی د مضبوطوالي وساته. کره کره دغه شکل دوام کاوه، دیوالونه یې پلن کړله، هغه و چې کرا کرار یې د خښتې پخولې او چو چونه د هغې څخه په استفادې باندې بیا ډېر مډرن کورونه جوړول. تر اوسه پورې په افغانستان کې خټینو کورو هغه خپل اصالت او ارزښت او درنښت ساتلی دی.
خام کورونه له خښتو، خټې او لرګیو څخه جوړیږي. هغه کسان چې کور یا کلا جوړوي ساختمانی نقشې دومره په پام کې نه نیول کیږي. په افغانستان کې په 1301 هجري شمسي کال کې د ودانیو لومړنی قانون صادر شو. د هغه قانون اصول داسې و، کوم کسان چې په یو کال کې د کور د جوړولو لګښت برابرول شي ځمکه یې په ویډیا ډول ورکول کېده. خو شرط دا و چې کور به په نقشه جوړوي. له دې سره بیا هم خلکو هغه کورونه ښه ګڼل چې خپل خام جوړول. د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد طایب الکوزی وایي چې د ته اوس هم د خامو خټو کورونو کې اوسېدل ذهني آرامښت ورکوي.
کابل چې د دېرش کالو نه خو وګورې دلته ټول د خټو کورونه ول. دغه اوس هم د ار شاوخوا ته کورونه چې ته وګورې یا دلته دوکانونه وګورې، اوس هم په پخوانی خټو باندې په پخوانی سیستم باندې جوړ دي. بهترین مثال یې د هغه د جاده دا کورونه، هغه کورونه چې دغه وخت د خټو خټو خلکو کورونه ول، د وزیرانو کورونه ول، هغه پخوانی غټې دروازې، لارونه، کشکنونه، د دنیا په ټولو شیانو کې چې طبیعي شی هغه کې خوند زیات دي. کلي ته چې لاړ شي تازه هوا، د خټو کور، د منګي اوبه، او هغه پخوانی د ټوټو سترخانونه، غټې کوزې، چلمچی چې وی ګورې، یعنی هیڅ دغه پالتو غمونه دې ټول د ذهنه وځي.
کله چې پایتخت له کندهار څخه کابل ته انتقال شو، خټین کورونه دوه یا هم درې منزله داسې رغېدلی و چې یوه احاطه یې درلوده. په یوه دیوال کې به یوه لویه دروازه وه. دا دروازه به بیا په ډېره ښایسته بڼه په سرو او شنو رنګونو ښکلې شوې وه. په کابل کې یوه سیمه چې لا هم په پخواني شکل پاتې ده، هغه زوړ ښار دی. زموږ همکار فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلې. د خامو کورونو په کوڅو کې د داسې کور له خاوند سره مرکه کړې چې خام کور یې د پاخه کور په څیر ښکلی کړی. ورته غوږ شئ.
قدرمنو دوستانو، د کابل ښار په زاړه ښار کې دلته چې اکثره د خامو خټو کورونه جوړ دي، په دوی کې یو شمیر بیا دومره ښایسته ډیزاین سوي چې کله سړی دننه کور ته ننوځي نو هېڅ دا احساس نه کوي چې دا به د خامو خټو کور یا به دا د پښتو باندې جوړ سوی کور. مخکې له دې خبرې پیل کو، خپل نوم دې راته وایه.
سلام علیکم، زما نوم محمد ده، د مرادخانې دوهمې نایي اوسیدونکی یم.
هغه کورونه دي چې دا خام دي، په حساب خامه چې ورته وایي، سړی دې چې په نور ښار کې کورونه پاخه جوړ سوي دي، علت یې څه دی چې تر اوسه په هماغه پخوانۍ بڼه پاتې دي؟
دولت وایي چې دا پخوانۍ آثار عتیقه ده، دا باید هماغه سابقه هغه باندې پریښودل شي چې وران نه شي. نو ځکه دلته پخه کار نه پرېږدي، خښته، مساله، هر څه بنده دلته.
که د کور پاک له پوښتنه درنه وکړم، اوس پوهېږي چې مثلا دغه دیوال د څو متره ده، بیا دغه چات کې څه کار سوي دي راته ویلی سي څه؟
او ولې نه شم بله، دا شپږ متره اوږدوالی لري، درې متره سوري ده، او چات خو اوس ګورې چې مساته ده، مساته پاس باندې لرګی ده.
څومره وخت دا جوړ سه؟ آیا خټه هم څه رقم جوړه کړه؟ په کلیو کې خو معمولا په آسو باندې خټه پخی، یا په غویانو باندې خټه پخی، یا نارینه په پښو پخی، بیا هغه کور جوړی کنه. دا خو ښار ده، دلته تاسو لیچ نه کار واخسته.
دلته خو هغه خامې خښتي وو چې موټر راوړو، موږ په ډېر مشکل ده، کوڅې ډېر واړه دي، موټر نشه راتله، سړک نه کراچۍ راوړو. دلته خټه پخولم والا هم هغه په پخم پخول، ځکه غورګل پاس دیوال خو پخ صحیح نه ده، هغه ضرورت نشته چې په غوا یا په نفر باندې هغه کو.
ځینې مېرمنې شکایت کوي، وایي کله چې خام کور جوړ کوون خاورې ډېری، کالین په خاورو کېږي، ګرد دوړې ده. تاسو کور کې دا مسله شته؟
نه فضل خدا هیڅ سم نشته، ده خاورې نه پرېږدو، رنګ هر څه منظم جوړو هر وخت، نو خاورې کمه شي. دا خاورې خو عمومي ده، بلاکو مکریان کوم چې لاړ شي خاورې راځي، کړکۍ چې خلاصي، دا ملک داسې صحیح جوړ شوی نه ده، نو خاورې ډېرې زیاتې دي، باد وشي خاورې راځي، هر رقم کور کې خاورې راځي، چلک او پاشوي شي، جارو شي، منظم شي، کاغل شي، رنګ شي، بیا خاورې نه تویږي دیوال یا ځمکې نه.
په کلیو کې بیا ځینې داسې کلاوې هم شته چې په سلګونه کلونه ورباندې تیر شوي خو بیا هم د کلیوالو سرپناوې دي. د ننګرهار اوسیدونکی زکریا ملاتړ وایي چې دی په داسې کور کې اوسیږي چې 1500 کاله وړاندې جوړ شوی، بیا هم فرشته مرسل ته غوښ شي.
د کلاګانو ډولونه راته وایي چې آیا ټول به یو ډول ساده جوړولې، رقم رقم به وي، څه رقم به وي؟
ساده کلا هم جوړیږي، داسې کلای چې هغه دیوالې وکړي هغې له ګلبور وي خوی راځي، بیا دروازې طرف له لرګي راوباسي او بیا په هغې باندې څه داسې ډیزاینونه پکې جوړوي، ښه ښکلي دغه، حتی بعضې په څلورمه پنځمه شپږمه داسې چې لږ جګ شي بیا هغې کې سوري کوي.
په داسې یو کور کې ژوند کوئ چې تقریبا 400 کاله ورباندې وتلي که نه؟ حتمان دا د تاسې د نیکونو له وخت پاتې ده.
هېڅ هم نه دي.
بله، که دا راته وایي چې تاسې به دا ترمیموي هم که په خپل حالت هماسې پخه جوړه ده؟
زه چې کومه کلا کې اوسېږم، زما پلار او نیکه دې سره ډېره بې انصافي کړې وه، هغوی ورکې هېڅ ترمیم نه و کړې.
بیا تاسې څه رقم ده ترمیم؟
مونږ دا دغه وکړه چې لېوم کړه، او دا سوري چې د دې مرغه او د دغو پکې جالې کړې وي هغه جالې هم بندې کړې، لېوم کړه، لېوي ښه دغه دی.
که څه هم تاسې په خپلو خبرو کې وویل چې دا کلا ځکه ډېر وخت عمر کوي چې ښې مضبوطې جوړېږي، کلکې جوړېږي، که بیا هم دغه د تاسې د خپل کور هغه اصلي علت راته وایي چې 1400 کاله دومره جنګونه تیر شول، دومره طبیعي پیښې، څنګه په خپل اعلی تماسې ولاړه ده؟
درې ګزه سور دی کنه، دا درې ګزه سور د کلا ډېر دغه دی کنه، اوس خو خلا یو ګز سور کوي کنه. زمونږ د مشرانو بویل چې د دې کلا د خټې په پیلانو پخ کړی دی، یعنی هغه وخت پیلان دلته وو.
د یو شمېر کسانو په باور خټین کورونه د پخواني فرهنګ د ژوندي پاتې کېدلو لامل ګرځي، نو باید ورته د قدر په سترګه وکتل شي. اکثره کسان که څومره هم شتمن وي بیا هم د خټو کورونو کې اوسېږي. د شمال الله خان په وخت کې یاد شاه اروپایي نقشې هم دلته وکارولې، له فرانسې نه یې انجینران راوغوښتل چې د کورونو په جوړولو کې مرسته وکړي، خو بیا هم اکثره خلک په خټینو کورونو کې اوسېدل. دا چې اوس عام خلک کوم کورونه خوښوي ورته بغوک شو.
بعد دغه د خاورې کور مخوي تکه تکه وایم، یو پلو کې مار وځي، یو پلو کې لړم وځي، بل پلو کې بل شی دی، یم خپل خو ښه بله خوښي ښه جای وي چې ښه بلند منزل وي، ښه ډپ ډپ.
نوم یې فضل رحمان علیزی ده، د غزنی ولایت د اندړ ولسوالي. تر دغه مفشانو تر دغه مډرنو کورونو ځکه هغه خري سره چې هغه طبیعت کې جوړ شوي دي، که څه هم دا هم طبیعت جوړ شوي دي، خو هغه د انسان هغه په اصطلاح د فرهنګ او د پخواني کلتور یوه برخه جوړوي. خپل هغه نیکوګانو کار پکې کړی دی، نو په خاطر باندې هغه ډېر زیات خوښېږي، مې علاقه هم ورسره لرم.
دی وردا ګویمنو مې روشن ده، یو سیل نوړي لږ زره نور خدي او پوخ کورونه بیا سیل نوړي، خو پوخ کورونه بیا شل شوټ کوي سړی زوی. زه خپل پښې مې لاسونه مې ټول خدیږي، دا سیمټ تل مار نه لري، لږ سی کوټه ګرمه سی خولې کوي دیوالونه یې پوره رسېږي د سیمټو نه.
انجینر نعیم واحدی وایي چې په تیر یو کال کې په سلګونه غخام کورونه ترمیم کړي چې په پخواني بڼه رغېدلی وو. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې، تاسې اورېدو ته رابولو.
کله چې راته وایي چې دغه خټین کورونه بدون له افغانستانه نور په کومو هیوادونو کې دي؟
په ټول دنیا کې مکمل د خاور نه جوړېده، خصوصا افغانستان کې زیاتر اوس پورې خلک هغې نه استفاده کوي. ډېر کورونه دي که چېرته مقایسه وکړو د کانکریټ نه لسها چنده هغه ډېر ښه دی. اوله دا چې محلي مواد دی، دویم دا چې آسان جوړیږي، دریم د حرارت یعنی د ضایات حرارت دننه باندې طرف نه د دې حرارت انتقال ډېر کم دی. مونږ په بامیان کې جوړ کړی، په لوګر کې، په خوست، په نورستان، په نور ټول ولایاتو کې خلک زیات علاقه مند دي چې دغه د خاورو نه جوړ کړي. 40 ستون په باغ کې مکمل تشنابونه د رستورانتونه دي، اتاقونه مکمل د خاورو نه، د رم ارت نه مونږ جوړ کړی ده.
په حساب خامه جوړ شوی،
خامه جوړ شوی دي، د خاورو نه استفاده شوی دي.
په خو به خلکو چې کور نه جوړول د کلا په شکل باندې بیا بیا ته برج ورکاوه، د کلا دیوال بم ډیر غټ و، منځ کې به کوټه بلخانی، اوس څومره تغییر و بدلون پکې ویني؟
فل حال خلک ته نوې جوړوي،
دو قسم دی، یو دا چه زن خلق تجملی خلق دی، اگوی اما آقا استاندرد، اما آقا پخصه، اما آقا قبل قلا، ارشوی چه جوری ده اما آقا پشکل جوری هم دیر کلی رازی. او نور خلق اقتصاد دونه خنه دی، اطراف تا چلار شو الت طول ده پخصینا جور کرده و لکس پا که فرق دونه دی ده پخخ ده لرگی پخزای دوی لکه بانکس یا گادر هم کانکریت هم که ولسی.
پا تاریخی لحاظ، پا فرهنگی لحاظ آقا پخانه کلاوی چه پخصون رقی دلوی چوم را ارزخت لری؟
آقا خواب ازاد خو دست دی چه دی یه مملکت هویت دی دی آقا ارزخت زخت زیاده که چیز تاسو هرات تلار شویم پس زرها و کل آبداتی تاریخی کرونه دی چه اوز فلحال دی پی وی سی گدام جور شویده دیوالون مکمل لمن زوری کوشش کچه دی دی هویت حفظ کو ذهنن مونگ باید چه آماده شو چه خپل تاریخ تا وګورو او تاریخ ساتنه وکاو تاریخ په چی کې معلومیږي پمدغه آبادات کې پمدغه ساختمان کې